شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم جنازه سباون کاکر، خبرنگار رادیو آزادی که در حمله انتحاری دیروز کشته شد، ساعت پیش در کابل به خاک سپرده شد. جنازه های عابدالله، عبادالله حنانزی و محرم درانی، دو خبرنگار دیگر رادیو آزادی که آنها نیز در حملات دیروز کابل کشته شدند، دیروز به خاک سپرده شد. در حملات انتحاری دیروز کابل 29 تن به شمول 9 خبرنگار کشته شدند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، وزیر دفاع و خارجه امریکا، سازمان عفو بین الملل و سازمان خبرنگاران بدون سرحد و چندین جانب دیگر این حملات را با الفاظ شدید محکوم کرده و آن را وحشیانه خواندند. سیگار یا اداره نظارت از امور بازسازی امریکا در افغانستان میگوید طالبان کنترلشان را بر مناطق پرنفوذ افغانستان وسعت بخشیدند و شمار قوای افغان امسال کاهش یافته است. اتحادیه اروپا اهمیت اسناد را رد کرد که صدر اعظم اسرائیل آن را دلیل برای تلاش‌های تهران جهت ساختن بم هسته‌ای عنوان کرده است، ولی آمریکا از این اسناد استقبال کرده و آن را یک دلیل برای ثابت ساختن دروغگویی ایران عنوان می‌کند. رهبران ترکیه و ازبکستان چندین قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار را با هم امضا کردند. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که رابرت میولر، محقق خاص آمریکایی، لیست از سوالات را به وکلای مدافع رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده است که بخشی از تحقیقات وی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است. و نیکول پاشینیان، رهبر اپوزیسیون ارمنستان که خواهان ورود تغییرات در این کشور است، از تظاهرکنندگان خواسته است برای نظارت از پروسه گزینش صدر اعظم جدید توسط پارلمان به جاده ها برایند.
شنوندگان گرامی، سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را داریم که حسیب الله تلاش و ایمل سنجیده میزبان آن هستند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام به شما. به یکی دیگری از برنامه های عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. بعد از این در هر برنامه روی برنامه های مبارزه با فساد یکی از ادارات حکومتی بحث خواهیم داشت. در برنامه یکی از مسئولین بلند رتبه همان اداره یا وزارت را با خود خواهیم داشت تا به سوالات و دیدگاه های شما پاسخ و واکنش داشته باشد. در این برنامه روی کارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بحث خواهیم داشت. در این برنامه آقای حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، که از طریق تلفن به برنامه وصل هستند، آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد، همکارم آقای حسیب الله تلاش و من ایمل سنجیده به همکاری تکنیکی آقای رامین کاکر در خدمت شما خواهیم بود. شما می توانید از طریق شماره های تلفن 0799203540 0782275555 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید.
در مننه سنجیده سپ گران اوریدون کزما سلامونه اونی که هیلی هم ومنی دا عدالت اول فساد سره دا مبارزه خبرونه تا خراغلست. لکه سنگه چه تاسو پجریان که از دا خبرونه هر یک شنبه لغرمی بروس لدری و ترسلو رو بجو او تکراری هر سی شنبه لیوینی متر دو خبری که او تاسو کولی شی دا دغش میرو للاری لموک سره عری که ونی سی او خپل ستونزی اولی داری فساد سره ارون موضوعات لموک سره شریک کری ترسو موگی لاروندو مراجی و سره شریک روز موک داری کشمیری دی سفر و سو نه نوی شل پینزه دیرش سلویخت او سفر و سو اتا سو دو بیشت و سو پینزه پنزوس. خغلی میخیل خبرونه تخرق لست زموږ غاګوري
خب فکر میکنم مشکل تکنیکی است. آقای زاید شما خوش آمدید به برنامه. خب یکی از بفرمایید زاید صاحب شما.
تشکر سنگ دست. من هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را به همکاران عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی به خصوص برنامه عدالت و مبارزه با فساد داری تقدیم میکنم.
خب زاید صاحب تا ارتباط با آقای میاخیل وصل شوه، قسمی که شما هم در جریان هستین استراتژی جدید مبارزه با فساد که در اواخر تدوین شده، به اساس از او ما فکر میکنم تمام ادارات و وزارت ها ولی میشه که شما هم نظر خود دیدگاهتون شریک بسازین، مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد خودانه هر ساله تدوین بکنن و او را اجرا بکنن. خب تقریبا یک ماه یا زیادتر از این تدوین استراتژی جدید گذشت، خواستیم که ما هم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد این موضوع را پیگیری بکنیم با وزارت ها که آیا پلان تدوین شده یا خیر، و اگر شده چی برنامه ای را روی دست دارن. شما اگر معلومات
تشکر با معذرت سنید سبی استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که تصویب شده 5 اولویت اجرایی داشته که این تقریبا به تمام نهادها و سکتورها وظایف مشخص داده شده که این 5 اولویت که عبارتند از تقویت رهبری سیاسی ملی و تقویت شبکه های اصلاحگرا، خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن با مداخلات و واسطه بازی در تعیینات خدمات ملکی، 4 اصلاحات عدلی و قضایی، 5 مدیریت سالم مالی و بودجه‌ای. وقتی که ما با این 5 محور اساسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بحث میکنیم، تمامی موارد در اینجا در بر میگیره. در وقتی که ما یک سیستم خوبی به خاطر مصرف بودجه، به خاطر تعیینات اشخاص و افراد، به خاطر کنترل و نظارت از امورات خود ما داشته باشیم، طبیعی است که ما میتونیم که در تطبیق قوانین و جلوی فساد اداری را با قاطعیت بگیریم. خب موضوع اساسی در کجا هست؟ موضوع اساسی در این است که تا چی حد ما تانستیم که قانون را رعایت کنیم و تا چی حد ما تانستیم که ما در امورات خود پیرو قانون باشیم. در تطبیق قوانون مبارزه با فساد یکی از عوامل عمده است. وقتی که ما در جاها، در سکتور، در وظایف خود اگر ما قانون را رعایت کنیم با تمام معنای ازی، طبیعی است که در اوج نه تخلف است، نه سوی موارد سوی استفاده ها هست و نه هم موارد فساد اداری هست در اون موارد.
در ازت من خغلی زاهد و خغلی میاخیل زموږ سره وصل شو. خغلی میاخیل خبرونه ته خره غلاست. بله
ډیر مننه زه هم تاسو د خبرونه نلما او بله زما غاورې.
بله استاد سو غاورو مې ربني وکي خغلی میاخیل. یقین فکر کوم لڅ سونه ده زایت سپ مخله دي چې تاسو ادامه ورکړي، لکه څنګه چې سنجیده سی ویل رنو ردونکو زموږه له اداري فساد عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه دوهم پړاو دی، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست. د له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي نوې ستراتیژي ترتیب شوله او د دې ستراتیژي پر اساس باندې هغه دندې او هغه مسؤلیتونه چې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته ورګرځېدل، حقیقي بدلونونه راغلل او د دې ستراتیژي پر اساس باندې نوې مسؤلیتونه ځینو ادارو ته ورکول شول، لکه څنګه چې مخکې هم یاد وشوله. وروسته له دې به ډېری حکومتي ادارې اړوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل پلانونه مخکې له حکومت سره شریک کړي. دغه راز دغه ستراتیژي پر اساس باندې موږ هم هڅه وکړه چې د خپل خبرونې یا د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې دوهم پړاو پیل کړو، او د دې خبرونې په پیلولو سره به موږ وروسته له دې په هر خبرونه کې د هرې اونۍ خبرونه یوې حکومتي ادارې یا ارګان ته ځانګړې کوو، او د هغه ارګان نه به مسؤل کس په خبرونه کې لرو. هغه به تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، ستاسو ستونزې ته به رسیدګي وکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځواب درکړي. نو د دې پر اساس ښاغلی میاخیل زموږ سره بیا هم په خبرونه کې دی. ښاغلی میاخیل، اوس زموږ غاګوري؟
بله بله ستاسو غاګور.
او تاسو به هم خراغ لاس خبرونه ته
ډیر من
ډیر زیات مننه. خغل میخیل راګرزو تاسو هغه د چې لکه څنګه چې ما په خپل خبرو کې ویل د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي اعلان شو، ترتیب شو او دا هم د اجرا وړ وګرځیده چې په دې برخه کې ځینې ادارې مکلف دي یا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید ځانګړي پلانونه ترتیب کړي. نو په دې اساس باندې غواړم وپوښتم چې دغه ستراتیژي د دغه ستراتیژي په وړاندې ستاسو مسؤلیتونه، مکلفیتونه او له فساد د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستاسو دنده څه ده؟
ډیره مننه ډیر خو بحث هم انتخاب کړی زه مننه کوم د ازادي راډیو څخه. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی او په دې برخه کې یو شمېر اقدامات هم ترسره کړي. مخکې دې نه چې مشخصا زه ستاسې ځواب ته راشم، زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم. هغه دا چې درې کاله مخکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو له هغه وزارتونو څخه و چې ډېر په مخ کېلو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه وزارت دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر هغه ادارې لکه میک د سارنې له فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه، له فساد سره د مبارزې عالي اداره، د تفتیش عالي اداره، د دوه ادارو د راپورونو پر اساس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اوس له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې. د لومړي ځل لپاره موږ له فساد سره د مبارزې یوه پالیسي جوړه کړه چې په هغه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې یو نماینده هم موږ سره ګډون درلودې، یوه کمیټه وټاکل شوه. د دغه پالیسۍ وروسته بیا د پالیسۍ د تطبیق لپاره یوه کمیټه جوړه شوه په وزارت کې. هغه ساحې چې په فساد باندې ښکېلې وې هغه ساحې مشخصې شوې. د اوس لپاره په دې برخه کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، که د ځمکو د ویش مسله ده، همدارنګه که په مالی برخه کې، د استخدام په برخه کې او په دې یو شمېر نورو برخو کې هم موږ خپل اقدامات ترسره کړي. او دا چې ستراتیژي په دې برخه کې جوړه شوې، تصویب شوې، د همدغې ستراتیژۍ پر اساس موږ هم خپل پلانونه لرو. مخکې هم پالیسي جوړه شوې او د دغه پالیسۍ هغه تطبیقي پلان هم موږ جوړ کړ چې د همدغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخته وړو.
تاسو کولی شئ په ځانګړې توګه خپل دغه کارونه نه یا دغه اقداماتونه چې تاسو ویلې نوم واخلئ، چې مثلا تاسو په کومه برخه کې ځانګړي کارونه ترسره کړل، کوم د ستراتیژي پر اساس باندې کوم موارد یا غزین منون کې برخې تاسو کنټرول کړی یا هم هغه مشخص کړی؟
تر ټولو لوی ستونزه په وزارت کې هغه د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزه وه، چې په دې برخه کې شکایتونه هم ډېر ول او مخکې ځمکې هغه په واقعي ډول سره مستحقینو ته نه ویشل کېدلې، چې په دې برخه کې یو طرزالعمل جوړ شو د ځمکو د ویش طرزالعمل. همدارنګه یو شمیر ادارې چې یو شمیر ولایاتو کې د وزارت یو شمیر کارمندان چې په فساد باندې ښکېلو څارنوالۍ ته معرفي شول، مثلا په لغمان ولایت کې د ځمکو د ویش له امله د لغمان یو شمیر کارکوونکي موږ څارنوالۍ ته معرفي کړل. د دې تر څنګ په غزنی کې یو هیات وټاکل شو او دوی لاړل هلته بررسی شروع کړه. د غزنی سرپرست رئیس وتښتېد او هندوستان ته لاړ چې تر اوسه پورې بیرته هیواد ته نه دی راغلی. د دې تر څنګ د خوست په خوست کې یو د کډوالو د خارګوټي یو شمېر سیمې البته غصب شوې وې، چې په دې کې په دې برخه کې هم یو هیات وټاکل شو هلته لاړ. د دې تر څنګ د ځمکو د غصب مسله وه چې یو شمېر ځمکې غصب شوې، یوازې 1300 جریبه ځمکه د پروان د باریکاپ په خارګوټي کې د مهاجرینو په خارګوټي کې دا د غاصبینو له منګولو دغه ځمکې وګرځول شوې. د دې تر څنګ په بلخ کې یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، د ننګرهار د چمتلې د شیخ مصری د مهاجرینو په ښارګوټو کې یو شمیر ستونزې موجودې وې چې یو هیئت وټاکل شو هلته لاړ. دا موضوع یې بررسي کړله چې د ده ګزارش موږ ریاست جمهوري ته واستول. نو د ځمکو د ویش تر څنګ په مالي برخه کې هم یو شمیر اصلاحات راغلي. مخکې وزارت قرضدار و، یعنی په د برېښنا له پیسې څخه، د کارمندانو له معاشونو څخه، خو کله چې دغه له فساد سره د مبارزه پیل شوه دغه قرضونه ټول اجرا شول. اوس یوه روپۍ هم وزارت قرضدار نه دی، او د مامورینو د معاشاتو له برخې او همدارنګه د برېښنا مسلې څخه بررسي شروع شوه. د مک د ادارې د خانه په وزارت کې د مایک د ادارې د راپورونو پر اساس مخکې د وزارت فعالیتونه په سره کرخه باندې په نښه شوي وو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی میخیل.
دغه کرخه شنه شوې او په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي. یو شمېر نورې برخې هم دي چې مثلا د استخدام په برخه کې، همدارنګه د موافقت نامو د بررسۍ او د تجدید نظر په برخه کې هم یو شمېر اقدامات ترسره.
ډېره زیاته مننه. نو د زموږ او د مرستو د ویش په برخه کې موږ سره ځینې شکایتونه دي، هغه به تاسو سره شریک کړو. خو مخکې لږې لکه څنګه چې موږ بس د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه باندې پیل کړ، تاسو لکه څنګه چې مخکې وویلې چې د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې سره او د میک ادارې سره او نورو د فساد سره د مبارزې درو سره کار کړی دی، نو په دې معلومه خبره ده چې تاسو د دغه ستراتیژي او دغه مخکنی ستراتیژي سره د توپیرونو څخه خپ پوهه لري او تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ستراتیژي څخه کومه یوې خطوانی دلی یا هم وبتوانی کې چې د فساد سره په ځنګړی توګه د اداري فساد سره خه مبارزه وکړي او موثره تمام شي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته مسؤلیت سپارل شوی او مکلفیت د همدغې ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې. وزارت ژمن دی چې هغه کارونه به ترسره کوي. او زموږ دپاره لویه ستونزه هغه په وزارت کې چې زه ووایم، هغه د ځمکو د ویش مسله ده، د ځمکو د قصب مسله ده، همدارنګه یو شمېر نورې برخې دي چې په دغه برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا شته. او حتما په دغه ستراتیژۍ کې دغه مواردو ته حتما اشاره به شوي. نو وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. ما مخکې هم یادونه وکړه او موږ بیا هم ژمن یو چې په دې برخه کې د همدغې ستراتیژۍ پر اساس خپل کارونه په ښه توګه سره ترسره
کړو. بسیار زیات تشکر آقای میاخیل. یک سؤال که شما هم قسمان جواب دادین، ولی اگر بیشتر صحبت بکنین در قسمت استخدام، شکایت های وجود داره که استخدام به خصوص نماینده هایی که از سوی وزارت مهاجرین و عادت کننده ها به خارج اعزام میشن، زیادتر به اساس روابط است تا ضوابط. در این قسمت چه کارهایی را شما انجام دادین؟ چه اصلاحاتی را آوردین؟
تشکر. ما فقط در دو کشور اتشه های امور مهاجرین داریم و اینا در پاکستان و ایران، که در پاکستان 3-4 نماینده ما در پاکستان داریم و 4-5 نماینده در ایران. اینا نظر به قوانین نافذه کشور، قانون کارکنان خدمات ملکی، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری پروسه امتحان از اینا به پیش برده میشه و در جلسه اخیر، فکر کنم در جلسه کابینه فیصله شد تا آن از اتشه های امور مهاجرین که وقتشان 3 سال زمانشان پوره شده، اینا به جای اینا بسته اینا در اعلان بره و دوباره امتحان گرفته شده. کسایی که واجد شرایط است پس برای نمودن امتحان اینا در جایشان استخدام شود. که در این زمینه ما کار آغاز کردیم. یک کمیته تعیین شد که در رأسش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین است. این کمیته تازه، البته چند قبل، پروسه استخدام اتشه ها در بعضی در این دو کشور و یک تعداد کشورهای دیگه که بستای جدید تشکیل ما داشتیم، مثلا در ترکیه ما قبلا نماینده نداشتیم و برای فعلا خب در تشکیل امسال در ترکیه یک نماینده اضافه شده، همچنان در اندونزیا.
آقای میاخیل میبخشین،
کشورهای دیگه.
آقای میاخیل،
استخدام زینا
بله. همی اتشه های امور مهاجرین که شما یاد کردین هم در کشور پاکستان و هم در کشور ایران البته شکایت وجود داشت، در تمام برنامه های البته آموزشی و یا هم سفرهای خارجی بودد شکایت ها به آدرس رادیو آزادی آمده، ولی شما وقتی که در کشور پاکستان و یا هم ایران اتشه دارین، ولی مشکلات مهاجرین در هر دو کشور به حدش است و مهاجرین در اگالت فلاکتبار در اونجا به سر میبرن. وظیفه مشخص همی اتشه امور مهاجرین در اون کشور ها چی است؟
خب ما یک قبل از اینکه مشخصا به سوال شما جواب بدم، یک چیزی هم باید واضح کنم که استخدام اتشه ها قبلا به اساس رقابت آزاد نبود، بر اساس فیصله حکومت پروسه فعلا قسمی از استخدام بر اساس رقابت آزاد صورت میگیره. هر کسی که هر هموطن ما که واجد شرایط باشند من میتونن در امتحان اشتراک کنن، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری امتحان زینا عقص میشه، کسایی که کامیاب شدن اونا من های سرتشه استخدام میشن. فعالیت های زینا متفاوت است. کار عمده اتشه های امور مهاجرین در بیرون از کشور گزارش دهی به مرکز هست، بهبود وضعیت زندگی مهاجرین و پناهندگان افغان، بازدید از کمپ‌های امور مهاجرین، هماهنگی با نهادهای با کشور میزبان و نهادهای بین المللی در زمینه رفع مشکلات مهاجرین و پناهندگان افغان. خب این از وظایف عمده اتشه های امور مهاجرین است. ما همه روزه گزارشات زینا را عکس میکنیم، از گزارشات خونانم میفرستن از پاکستان و ایران مشکلاتی که وجود داره. خب ما فکر کنم بعضی از مسائلی است که از توانایی اتشه ها بالا است و او تصمیم باید به سطح حکومت ها گرفته شود. یعنی یک اتشه فقط میتونه گزارش بده، فقط تصمیم گیری ها خب هر دو کشور است که در این زمینه تصمیم میگیره، اما اتشه ها در محدوده امکانات و توانایی خود تلاش کرده به مرکز گزارش دادن، از کمپ های مهاجرین رسیدگی کردن. مثلا یک مثال شما برای شما در پاکستان میگم، در پاکستان خب قبلا مهاجرین و پناهندگان افغان با مشکلات روبرو بود، یک کمیته یا یک کمیسیون نبود تا مشخصا که حتی در اون کمیته پلیس پاکستان دخیل باشه و مشکلات زینا رسیدگی کنه، که اتشه امور مهاجرین در خیبر پختونخوا توانست یک کمیته را ایجاد کنه که نماینده پلیس، نماینده UNHCR، نماینده سفارت، اتشه امور مهاجرین و بعضی از کمیشنری مهاجرین افغان در پاکستان، اینا در این کمیته دخیل هستن. هموطنان ما میتونن برن شکایت خود را ثبت کنن.
بسیار تشکر آقای میاخیل، با شما برمیگردیم، یک شنونده داریم از طریق
مهاجرین.
بله بسیار تشکر آقای میاخیل، با شما برمیگردیم. یک شنونده ما از ولایت بدخشان آقای مبارز روی خط هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام سلام کردم برادر مستان بر شما و همکار شما و میافتیم با هم مهمان دیگه نوشان نیستم. سلام ما از بدخشان هستم، خودم در پاکستان فامینم. چرا که ما در مچار اوچان روز پیش که پاکستان آمده ما اونجا نو ساعتی نام کردیم تقریبا شش ماه میشه میشه ایسا دای ما را ما تقریبا دوسری نظر دارم امره میگم خلاص بگم ما در پاکستان ثبت نام کردیم، بعد از ثبت نام بعد از ما پارچه داده شد، ما در اون کارت گرفتن حتی ما پایچه گرفت هفته زنش داده در یک فامیل بعد از ثبت نام کردیم. چرا بعد از کارت با ما تقسیم شد حال تقریبا ایسا کارت ها بعد اگه در کویتا دو دفتر یک جا شد، از شیخ مندی میگه یک جا شد، دو دفتر یک جا شد، از میگه در روز داد بیاین خوزه روز باد بیاین انترانتوری می یعنی تقریبا دو نیم ماه میشه که کارت ها بند است، همه تا در کراچی یک دفتر اون کارت مردم داده خلاص کرده زر بیاد از پاکستانی کسی پرسان هم میکنه. یک نظر دیگه دارم تو
بفرمایید،
در مرد که ماشما میاییم اون میتاشتونم اینجا کنفرانسی هست اون وقت تاجیک از داره سختی هست سرشان پایسه میگره پنجه در شهر در اونا را مردم پشتون باشی پسکره تا میگه پشتون کده دیگه باشی پشتون کده اون.
بسیار تشکر آقای مبارز، نظر شما گرفته شد، آقای میاخیل شنیدن، حتما نظر خود را ندارن. میاخیل صاحب؟
من فقط سوال اولشان فهمیدم و سوال دومشان باز میشه بعد از اینکه من جواب ارائه کنم شما بفرمایید.
فقط همین سوال اول و دومشان آقای میاخیل تقریبا و یک سوال اول دوم رب داشت، گفتن ما ثبت نام کردیم، پارچه برشان داده شده و اینا 8000 افغانی تاویل کردن از فامیلشان و کارت که میگیرن گفتن در کویته تقریبا دو ماه یا زیادتر از دو ماه است که دریافت نکردن. و موضوع دیگه شام گفتن که به اساس خب نظر شنونده ما بود، البته مستند نبود بر صورتش.
خب بر اساس توافقی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفت، افغان هایی که فاقد مدرک بودن در پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان اسناد قانونی اینا نداشتن در پاکستان، توافق صورت گرفت، پروسی ثبت و راجستریشن افغان های فاقد مدرک در پاکستان آغاز شد. هموطنان ما که اسناد قانونی نداشتن اینا رفتن به خاطر دریافت کارت ما، کارت ECC که کارت شهروند افغان برش میگن، به خاطر اصلی کارت خود ثبت و راجستر کردن که حدود 900 هزار تن از هموطنان ما در این پروسه ثبت و راجستر شدن. یکی از اونا همین هموطن ما بود که از بدخشان زنگ زده بودن، اینا در کویته حتما خود ثبت و راجستر کردن. کارت ها توزیع شده، تا هنوز 300-400 هزار کارت توزیع شده و توزیع متباقی هم صورت میگیره. خب شاید کدام مشکلات تخنیکی در کویته باشه که همین لحظه ما خب در جریان نیستم، اما ما برشان اطمینان میتونم که اینا ثبت و راجستر شدن، حتما برشان کار توزیع میشه.
خیلی میخیل دیر ازیت مننه. خغل زای تاسو د میخیل صاحب خبري واورید، خو کوم څه چې ماته د پختنې وړو هغه دا و چې دوی ویل چې موږ هغه امکانات نه لرو، هغه امتیازات چې موږ باید دوی ته ځنګړي کړو او دوی ورته اړتیا لري هغه نشو برابرولې، حکومت خپل ستونزې لري، غوی نیمګړتیا وشته. نو کله چې دغه کڅه هم د کډوالو موضوع ډیره مهمه موضوع ده، په هر هیواد کې چې وی او لستونز سره چې مخ وي، دا یو لوی کم ده دغه هیواد ته. خو بیا هم کله چې موږ دغه امکانات دوی ته د ځمکه، د کور، د مرستې، د سرپنا دا نشو برابرول، نو ولې دغمره لوی تمل رو او په دې باندې ډیر ټینګار کوو او هڅه کوو چې دوی ټول باید افغانستان ته بیرته راوګرځي؟
مننه تاسو. کله چې موږ تعریف یا جوړښت د دولت او حکومت ته ځو، هلته وضاحت لري چې څوک څه مسؤلیت لري، او یا هم په ټولو کې دغه چار چوکاټ یا جوړښت د حکومت او دولت له څه نسوي. که چیرې وزارت رامنځته کیږي د هغې مشخصې دندې وي، او که چیرې اداره هم رامنځته کیږي د هغې مشخصې دندې، چې څوک په کومه برخه کې کار کوي. په معنا د دې نه ده چې رئیس جمهور جلالتما رئیس جمهور یو چیرته دا د هغې ځانته یو نظام ده، وزارتخانې چې کله چیرته جوړوي د هغې ځانته نظام ده. که چیرې دا کار ونه کړي نو هغه به له منځه ځي، او که دا کار کوي نو هغه به له منځه نه ځي. زه بیا هم وایم چون وخت خبرونه ډیر لږ ده، چې که چیرې موږ جوړښت دې دغه دواړو ته وکړو، چې حکومت او دولت ته موږ وکړو، نو هلته دنده مشخص کیږي چې څوک څه لري. را بوزید تاسو پوښتنې ته تلای سب، چې حکومت که چیرې توان ونه لري، ګورئ جلالتما رئیس جمهور په خپلو ټولو ویناوو کې، په کنفرانسونو کې، په اکثره تصویبو کې، د شورای وزرانو کې دا واکونه ورکړي دي اداراتو ته، په همدغې ستراتیژۍ کې واک ورکړي اداراتو ته. افغانستان کې ډېرې ځمکې دي چې هغه باید په کار واچول سي، او هغه باید د موږ اړو کسانو ته هغه وویژل سي. خو څنګه باید موږ ته استفاده وکړو چې واقعا په سالمه توګه موږ دغه د بیت المال مال و مستحق کس ته موږ ورسو؟ بیا هم وایم که چیرې موږ ټول، که هغه اداره ده، که وزارت ده، که رسنۍ دي، که مدني ټولنې دي، که هر څوک موږ ځان مسؤول وګڼو د قانون مطابق، موږ به کولای شو چې ښه ملاتړی د نظام وګرځو، او موږ به کولای شو چې په ښه توګه به قانون پلي کړو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. درنو اوریدونکو، له تاسو نه ډېره زیاته مننه. له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. له زاهد صاحب له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. د راتلونکې اونۍ خپرونه ترانسپورت وزارت ته ځانګړې شوې، تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپلې ستونزې او له ادارې فساد سره یا هم اداري فساد برخه کې کوم ستونزې لري یا پوښتنې لري، کولی شئ له موږ سره یې مطرح کړئ تر راتلونکې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو کولی شئ موږ د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې هم تعقیب کړئ او وڅارئ. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې یو، الله مو مل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.